رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان جمهور رئیس کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د خاص استازي سره ملاقات وکړ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پر روسیې غږ کړی دی چې په یوکرین کې د شخړې د حل په اړه په خپله موافقه ودرېږي، او په عراق کې په بریدونو کې لږ تر لږ 33 تنه وژل شوي دي او په لسهاوو نور زخمیان شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو اوریدونکو، په لومړنۍ سهارنۍ خپرونه باندې پیل کوو. په دغه خپرونه کې چې نیم ساعت به دوام وکړي، تاسې به له تازه خبرونو نه علاوه یو لږ رپورټونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو اتحادیه اکسین وایي چې د 100,000 رایو باطلول غیر قانوني عمل دی، او د ناټو د اصاف د قواو نطاق وایي چې که انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، امنیتي قواوې به د امنیت د ساتلو لپاره چمتو وي. همدارنګه ستاسو لپاره د سپورت خبر لرو، د هوا حالات هم شته، او اوس به زه نسیم ستانیزی او زیبا خادم د دې ساعت تازه خبرونه تاسو ته واورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د خاص استازي سره وکتل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې جمهور رئیس کرزی نن له غرمې مخکې په ارګ کې د زمیر کابلوف سره وکتل. ښاغلی کابلوف او جمهور رئیس کرزی د افغانستان او روسیې په خپلمنځي همکاریو او همداشان په منطقوي مسلو خبرې وکړې. زمیر کابلوف وویل چې روسیه د افغانستان سره په اقتصادي او نظامی برخو کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. همدارنګه جمهور رئیس کرزی وویل ډاډه دی چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس او حکومت به د دغو دوستانه دو اړخیزو اړیکو ساتلو او لا پراخولو ته ادامه ورکړي.
د ناټو د اصاف قواو نطاق وایي چې د دوی قواوې د دې لپاره په بشپړه توګه چمتو دي که چیرې دو اړخیز امنیتي تړون د دې کال تر اخره پورې لاسلیک شي، نو دوی به وکولی شي چې له 2014 کال نه وروسته خپلې قواوې چې د ناټو ماموریت ته په افغانستان کې دامه ورکړي، په محدود شمیر کې په افغانستان کې وساتي. جنرال هینز جوزف فیلډمن د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل څومره ژر چې د ناټو د دو اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې معلومات پیدا کړي، نو د دوی قواوې به دې ته چمتو وي چې خپل ماموریت پیل کړي. د جمهور رئیس اوباما د حکومت چارواکي وایي اوس چې د امریکا اوږده جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده، په افغانستان کې به امریکایي قواوو شمیر تر 100,000 هم کم وي. د امریکا اردو د افغانستان د پوځونو د روزنې په خاطر د زیات شمیر ځواکونو د پاتې کیدو هیله لرله، خو په افغانستان کې د اپریل میاشتې د 15 نیټې عمومي انتخاباتو نه وروسته سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي په دې غور کوي چې په همدې کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ماموریت د ختمېدو نه وروسته څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي. داسې نظر هم شته چې شمیر به یې تر 15,000 کم وي. نطاق جنرال هینز فیلډمن وویل چې په دا اوس وخت کې ایساف په افغانستان کې 100 اډې لري. تر دې مخکې د ایساف د اډو شمیر 800 ته رسیده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د قواو جنرال هینز جوزف فیلډمن له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل که د جمهوري ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، بیا به هم افغان قواوې دې ته تیارې وي چې د ټاکنو امنیت وساتي. هغه داسې وویل
کله چې موږ له افغان همکاران سره امنیت ته تیاری نیول، موږ له مختلفو سناریوګانو تیر شلو. یو سناریو دا وه چې د ټاکنو دوهم پړاو امنیت ته باید تیار واوسو. زموږ په نظر دا کوم نوی پرمختګ نه دی. موږ او افغان امنیتي ځواکونه د ممکنه دوهم پړاو امنیت ساتلو ته لکه د اول پړاو په څیر عیناً تیاری لرو.
د ایساف د نړیوالو امنیتي قواو نطاق فیلډمن وویل چې د حمل په 14 چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې رهبري افغان امنیتي قواو کړې وه او ایساف یوازې کومکي نقش درلود. خاغلی فیلډمن د ټاکنو او نظامی اډو د تړلو په اړه او د ملکی تلفاتو په تړاو د رحیم ګل څارون سره مرکه کړې ده. دغه مرکه به ورسته په تفصیل واوري.
خبرونه د امریکا غ آشنا رادیونه اوري. د پروان د ولایت په مرکزی خار چاریکارو کې نن د سهار په 10 بجو په یو چاودنه کې اول لستنه زخمی شول. جنرال زیایی خبریالانو ته ویل چې د غماین د پولیسو په یو موټر کې خودل شوی وو. هغه ویلی دی چې زخمیان زیاتره د دغه ولایت د روغتیایی چارو ملکی مامورانو. یو بل خبر وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې جنرال عبدالقادر د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر د څلوراتیا کلنۍ په عمر د وزیر اکبر خان په روغتون کې نن سهار په حق رسیدلی دی. جنرال عبدالقادر د 1991 کال د یوې کودتا مشري کړې وه چې هغه وخت د جمهور رئیس سردار داود رژیم رانسکور شو. جنرال عبدالقادر د روسانو د اشغال په وخت کې هم د 1970 د لسیزې په سر کې د افغانستان د دفاع د وزارت چارې سرته رسولې.
په یو بل خبر کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی پرون په کابل کې څو تنه چې غوښتل ځانمرګې بریدونه وکړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت خبرلیک وایي چې په نیول شوو کسانو کې دوه تنه د پاکستان وو. د عملیات د ملي امنیت د ریاست او پولیسو لخوا نه په ګډه ترسره شول. له هغوی سره د چاودونکو موادو واسکټ هم نیول شوی دی. هغوی په یوه کرولا موټر کې د عملیاتو په وخت کې سفر کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پر روسیې غږ کړی دی چې په اوکراین کې د شخړې د حل په هکله په خپلې وروستۍ موافقې ودرېږي. هغه وویل اوکراین د خپلې آیندې لپاره مبارزه کوي. جو بایدن نن د سیشن په ورځ د اوکراین د موقت صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې روسیا باید اوس خبری بندي کړي او په خپل هغو ژمنو باندې عمل وکړي چې تیره هفته یې په جنیو کې په بین المللي غونډه کې کړی دي چې د روسیې د طرفدارو قواو د ملاتړ نه چې په اوکراین کې حکومتي ودانۍ نیولې دي لاس واخلي. جو بایدن وویل اوکراین یو ملک دی او باید یو ملک وي. د زیاته کړه چې امریکا به په دې لاره کې اوکراین یوازې پرې نږدي جوړه به ورسره روان وي. خاغلی بایدن وویل امریکا به د اوکراین حکومت ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړي چې 11 میلیونه یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په چارو ولګول شي. انتخابات د مې د میاشتې په 15مه کېږي.
په عراق کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږ 3 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمی شوي دي. پرون د بغداد جنوب په لوته په سویرانو مزای کې یو ځانمرګ د بمونو نه ډک موټر د پولیسو په یو پوسته وروست او لږ تر لږ 10 تنه پکې وژل. د طبي چارو مامورینو د ملک په شاوخوا کې په بریدونو کې د تلفاتو دغه خبرونه تایید کړي دي.
امریکایي چارواکو ویلي دي دوی ته د داسې علایمو څرک لګیدلې دی چې د یاغیانو په یوه سیمه کې په دې میاشت کې زهرجن کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. د سپینې ماڼۍ نطاق جی کارني پرونو ویل داسې ویل کیږي چې د دې میاشتې په سر کې د کفار زیات په کلي کې په حمله کې کیمیاوي مواد استعمال شوي دي او شاید چې کلورین وي. جی کارني ویل
We are examining allegations that the government was responsible. We take all allegations of the use of chemicals in combat very seriously.
موږ د دې تورونو چې حکومت مسولیت لري تحقیق کوو. موږ ټول هغه تورونه چې په جنگ کې د کیمیاوي موادو د استعمال سره تړاو لري ډیر سخت څارو او په دې لګیا یو کار کوو چې دا معلومه شي چې څه پېښ شول. موږ به د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د چارو د مؤسسې په شمول د مهمو ملګرو سره مشورې وکړو او د معلوماتو تبادله ته به ادامه ورکړو.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي دغه مؤسسه د ملګرو ملتونو سره کار کوي چې سوریه خپلې دغه وسلې ټولې تباه کړي.
د جنوبي کوریا پوز خبرداري ورکړی دی چې خای شمالي کوریا د ځمکې لاندې بل اټومي ازموینه وکړي. د دفاع وزارت نطاق کیم مین سوک ویل د دوی دغه ارزیابي د شمالي کوریا د ازموینې په ځای کې د فعالیتونو پر اساس باندې شوې ده.
د جنوبی هند په سمندر کې د طوفان لوجي پیلوټان مجبور شوي دي چې په سیمه کې د ورکه شوي ماليزیایي الوتکې پلټنه ماتل کاندي. د پلټنې د انسجام استرالیایي ادارې نن د سیشن به په ورځ د سمندري طوفان او لړو خبر ورکړی دی چې د پلټنې عملیات سخت کړی دي. خو چارواکي وایي چې لس بیړۍ به د 200 بوئنګ ورکه شوي الوتکې د نخې نښانې د مندلو لپاره پلټنې ته ادامه ورکړي. د سومالیه جګړه مارانو ویلي دي د پارلمان دویم غړی هم دوی وژلې دی. الشباب ویل عبدی عزیزی اسحاق مرسل چې د سیشن به پورز د مګدیشو په مدینه نوم ځکه د ناساپی حمله نه روسه مر شو دوی وجل ده. مقامات ویل دي عبدی څو ډزې وبشتل شو او زې په ځای مر شو، خو الشباب غوښ کړی دی چې د پارلمان نور غړي به هم وبجني. او په جنوبی سودان کې یاغیانو ویل دي چې د ملګرو ملتونو دا خبره صحیح نه ده چې وایي دوی په تیر ونی کې د یو واړه خارګوټی د نیولو نه روسته د هغه ځای په سوونو خلک وجل دي.
د امریکا غاښنا رادیو قدر منو اوریدونکو خبرونه مواردل وسبرا شو د دې ساعت د سپورت خبرته. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د کووید د فوتبال فدراسیون سره اړیکې ټینګې کړې دي او غواړي چې د دوالو ملکونو ترمنځ د فوتبال یو دوستانه لوبه وشي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د فیسبوک په پاڼه کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان فوتبال ټیم بل میاشت د آسیا د فوتبال سیالیو په لړ کې مالدیب ته سفر کوي او غواړي چې د هغې نه وړاندې د تمرین لپاره د ځینې دوستو هیوادونو سره د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم په دې لړ کې یوه دوستانه سیالي په دوبۍ کې د قرغزستان د فوټبال ټیم سره هم وکړله چې د 0-0 سره مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال ټیم منیجر یوسف کارګر وایي چې د افغانستان د فوټبال ټیم چې دا وخت د جنوبی آسیا د فوټبال قهرمان ټیم دی هڅه کوي چې د آسیا د ټیمونو په سویه هم ځان مطرح کړي او هڅه به وکړي چې مالدیب کې د لوبې د ګټلو سره بل کال ته آسټرالیا کې د آسیا په جام کې ګډون وکړي. د هوا حالات په کابل کې به آسمان سبا ته صاف او شین وي. د تودوخې لوړه درجه به 23 او ټیټه به 9 وي. همدارنګه په کندهار کې به زیاتره آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه به 14 وي. په هرات کې به زیاتره وریځ وي او د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه به 14 وي. په ننګرهار کې به سبا ته زیاتره وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه به 15 وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ناتو د اساف قواو نطاق وایي چې د دوی قواوې د دې لپاره په بشپړه توګه چمتو دي که چیرې دواړخیز امنیتي تړون د کال تر اخره پورې لاسلیک شي نو دوی به خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. جنرال هینز جوزف فیلډمن د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون له خبريال ګل رحیم ګل څاروان سره مرکه کړې ده. دغه مرکه به اوس په تفصیل واوري.
مننه جنرال، تاسو د ټکرو بهر څه ګرځوي؟
یو نو دټ فرام دی ایسف پرسپکټیو،
تاسو په هغه د ایسف له نظر موږ د ټاکنو پروسه تل د افغانانو خپل مسله بولو. نو ټاکنې د افغانانو په رهبری کیږي. زموږ له اړخه دا و چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړو تر څو د ټاکنو امنیت لپاره یو چوکاټ برابر کړو. زموږ له نظره دې ښه کار وکړ. موږ په دې فکر کې یو چې افغان امنیتي ځواکونه خپل اهداف ته ورسېدل چې دې مهمه پروسه ده با امن او آرام چاپیریال برابر کړي.
نړیوالو ځواکونو د ټاکنو په جریان کې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی؟
موږ په څرګنده په دوهمه کرښه کې وو. موږ د خپلو افغان همکارانو د غوښتنو په اساس مرسته برابره کړې ده. د بیلګې په ډول موږ په لوجستیکي برخه کې مرسته کړې ده. مواد مو لیږدولي دي، خو البته دا محدود وو. موږ د امنیت لپاره د پلان په جوړولو کې مرسته کړې ده. موږ له خپلو افغان همکارانو سره له نږدې کار کړی دی. دوی سره مو مرسته کړې ده چې د امنیت په تړاو ښې پرېکړې وکړي او دې چارې ښه کار وکړ.
که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي نو له امریکا سره به امنیتي تړون لا هم وځنډول شي. دا به د ناټو له 2014 کال وروسته د ماموریت د پلان په جوړولو څه تاثیر ولري؟
له هر څه لومړی موږ باید انتظار وکړو چې د ټاکنو پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې اعلان شي. بیا به وګورو چې آیا د ټاکنو دوهم پړاو ته اړتیا شته یا ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او کنه. موږ باید اوس حوصله وکړو، نه چې ناسمې پرېکړې وشي. دا مهمه ده چې پایل ته منتظر شو، بیا اوضاع وڅېړو او بیا یوې نتیجې ته ورسیږو.
دا د امنیتي تړون شاته کول چې د ټاکنو د دوهم پړاو له عمله وي څومره ستاسي له 2014 کال وروسته په پلانونو تاثیر کوي؟
دا مهمه ده هغه څه ته چې کلونه وړاندې مو پیل کړی وو دوام ورکړو. په دې خاطر چې دوام ورکړو
موږ یو قانوني چوکاټ اړتیا لرو چې د امنیتي دوه اړخیز تړون وای یا د ناتو غړو هیوادونو سره نظامی تړون ته زما پیغام لته درې هر څومره چې ژر دغه تړون لاستیک شي او هر څومره چې ژر موږ سیاسي چوکاټ ولرو د پلان جوړونې اهداف ته غوروي د می څو ځله ویل چې او واقعیت دی چې یو عسكر پریکړه منتظر وي موږ د محل د تعقیبي ماموریت لپاره په پلان کار کوو چې تیار ووسو تر هغه چې د غتړون لاستیک کیږي د زموږ دود چې نه یوازې انتظار کوو بلکې تل باید مختلفو حالات ته تیار اوسو.
سرلی په افغانستان کې د جګړو موسم بلل کې یو په همدې وخت کې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي آیا افغان ځواکونه به د ټاکرو د دوه پړاو ابلیت خودی کړی شي؟
کله چې موږ له افغان همکاران سره امنیت ته تیاری نیول موږ له مختلفو سناریوګانو تیر شلو. یو سناریو دا و چې د ټاکون دوهم پړاو امنیت ته باید تیار اوسو. زموږ په نظر دا کوم نوې پرمختګ نه دی. موږ او افغان امنیتي ځواکونه د ممکنه دوهم پړاو امنیت ساتلو ته لکه د اول پړاو په څیر عینن تیارې لرو.
څومره نظامی تاسیسات له هم د نړیوالو ځواکونو په واک دي؟
دا محل موږ یو شمېر نظامی تاسیسات چې ایساف له هغې کار اخلي په خپل اختیار کې لرو. له اته سوه نظامی تاسیساتو او اړو چې موږ په خپل اختیار کې لرل اوس لسلو لګي په ولکه کې لرو. څه چې دا اوس موږ کوو کله چې موږ د تعقیبي ماموریت پلان جوړ کړ بیا به ورستۍ پریکړې وکړو چې آیا موږ غواړو نظامی اډې ولرو او یا یې وتړو او یا یې هم افغان لور ته وسپارو. بلې دا یوه پروسه ده چې له خپلو افغان همکارانو سره یو ځای په مخ وړو.
له څو میاشتو راوروسته په دې وروستیو کې د ناټو په هوایي بمباریو کې ملکي طرفاتو وختي لامل څه دی؟
اجازه راکړئ ووایم د ملکي طرفاتو هره پیښه او د یو فرد له لاسه ورکول تراژیدي ده. مهمه ده چې څوک د دې لامل شوي دي. موږ د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپل ټول کوښښونه کوو. دا کار مو په خوا هم کړی دی او اوس یې هم کوو او په آینده کې به یې هم وکړو. موږ د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سخت مقررې وضع کړې دي. خو دا هم حقیقت دی چې موږ کله ناکله بدې پیښې هم لرو. موږ په خپلو مقررو باندې کار کوو. موږ تل هر واقعیت څیړو او له خپلو افغان همکارانو سره په دې برخه کې کار کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښ لپاره د مدني ټولنو اتحادیه یا اکسین وایي چې د 0000 رایو باطلول یو غیر قانوني کار دی. بهارت صابر به په دې برخه کې نور تفصیل درکړي.
د ټاکنو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین چې نږدې 100 مدني ټولنې په اډانه کې راټولې شوي وایي په سږنیو ټاکنو کې داسې درغلۍ موندلې چې نسپینول به یې د ټاکنو پر اخرنیو پایلو سخت اغیز وشیندي. د آزادو او شفافو ټاکنو بنسټ مشر نعیم ایوبی د ټاکنو له کمیسیون نه غواړي د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلانولو د مخه دی دا ستونزې سپینې کړي. نعیم ایوبی وایي د 14 ولایتونو د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو ختمېدل، ځینو مرکزونو ته د ناظرینو د ننوتو مخنیوی، په ځینو ولایتونو کې د صندوقونو ډکول او د زورواکو په واسطه د خلکو هڅول چې باید ځانګړي نومانته رای ورکړي د ټاکنو په ورځې سترې رامنځته شوې ستونزې دي. ایوبی د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو نه غواړي د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان د مخه د باید دغه ستونزې وڅېړي. په همدې ترڅ کې د مدني ټولنو دغه غړی دواړه ټاکنیز کمیسیونونه هڅوي چې باید د ټاکنو له بهیر سره مسلکي او بې پرې چلند وکړي. ایوبی په هرات ولایت کې د 0000 رایو باطلول ناقانونه کار ګڼي او وایي دا ناقانونه کار د مدني ټولنو د څارونکو له همغږۍ پرته ترسره شوی دی.
یک چیزی که برای ما نگران کننده است این روزها تصمیم کمیسیون سم شکایت افغانستان است که
هغه چې موږ لپاره د اندېښنی وړ دی د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه ده چې د هرات ولایت د سره مرکزونو رای باطل کړي. په دغه کار کې د مدني ټولنو د څارونکو نظر نه دی اخیستل شوی او د ټاکنو شکایتونو دا کار د ټاکنو د قانون خلاف دی. حال دا چې کمیسیون کولای شول د ټاکنو نا لس ورځې پس شکایتونو ته رسیدګي وکړي او اعلان کړي وي هغه محلات چې دوی باطل کړي دي زموږ د نظر خلاف دي.
تیفا وایي د محل د ټاکنو شفافیت د دواړو کمیسیونونو په ولکه کې دی نو ځکه خو دی دوی خپل بې پرېتوب وساتي او ټاکنو ته د مشروعیت وروبخي. په همدې حال کې د دیموکراسۍ د سار د بنسټ مشر زکریا بارکزه د راشمیرونو بهیر ډیر اوږد او لانجمن کار ګڼي بارکزی وای دغه اوږد بهیر هم د درغلیو درامنځته کېدو لامل کېدی شي. بارکزی هم ټینګار کوي چې د سل زره رایو باطلول ناقانونه کار دی.
تصمیم بر اساس دیدن یک فرمه شمارش آرا مخالف قانون انتخابات است و ما امیدوار هستم
یوازې د رایو شمیرونو د فورم په لیدلو سره د رایو باطلول ناقانونه کار دی. د ټاکنو د کمیسون له څېړنو وروسته کولی شي رای باطل کړي، نه دا چې یوازې د یو فورم په لیدلو سره چې هغه هم د هغه کارکوونکي لخوا ډک شوی چې سمه پوهه یې نه لرله، نو ځکه خو کمیسون باید د رایو د باطلولو او د خلکو د آزادې ارادې د مخنیوي سبب نشي.
خوله دې ټوله سره سره د افغانستان د مدني ټولنو دغه شبکه د سګنۍ ټاکنو د دایرولو لپاره د ټولو زیدخ لخوا او حسستای او سګنۍ ټاکنې ډېری خې او بریالۍ ارزوي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اعلان واوریدل. اوس برا شو د دې پروګرام ورستي مطلب ته. نن د افغانستان د حقوق پوهانو په یو جلسه کې د حقوق پوهانو د ټولنې او اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي په هیواد کې د قانون د نه تطبیق پر عواملو باندې خبرې کړې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نوشابه آشنا له هغه سره په دې موضوع مرکه کړې ده.
نن سبا په افغانستان کې د قانون په تطبیق او حاکمیت یو څه نیوکې شته دي، تاسو علت څه ګڼئ؟ تر کوم حدا پورې قانون تطبیق دی او کنه دی علتونه څه دي؟
دا موضوع په دوه برخه تقسیم کو. اوله برخه دا چې تناسب د لس کالو مخکې قانون زیاته خپله تطبیقي بڼه پیدا کړي، بله برخه چې اوس هم د قانون نقص او تخطی شته، دا یو واقعیت دی چې عوامل معلوم.
کوم عوامل دي چې د قانون د نه تطبیق سبب ګرځي؟
دا کله چې څنګه داخلي او خارجي برخه یا ځواري حکومت په داخلي برخه کې البته رسمي برخه هم از قانون نصرغونه کې ځنی د سن شوې چې څو او بیرون هم کسانو قوتونه شته چې د دولت نه بیرون هم د قانون نصرغونه او تخطی کوي. او په دې په خوا کې مؤسسات هم د قانون تحقیقي او بین المللي دوستان چې دلته په افغانستان کې واقع دي، ځینې مواردې کې هغوی د قانون نه تحقیقي دا نه په مجموع کې سره فیصدي لیدی شي.
بله، قصیب کله چې د افغانستان سره د مرستو په مختلفو برخو کې قراردادونه کیږي، د دوی نه د قانون د تطبیق په برخه کې اجرایوي تضمین اخیستل کیږي کنه؟
در یو حالت پورې اخیستل کیږي، مګر نفس د قراردادونه اکثر اوقاتو کې د خلاف د قانوني، یعنی د افغانستان د نافذ قانون خلاف وي. یو دغه جملې نه مثلا خپل اساسي قانون دوه ژبې رسمي د افغانستان لپاره دا کړي چې پښتو او دري ده. اکثر قراردادونه په خارجي ژبه کېږي، بیا په دې د تطبیق لپاره چې څېړنه کېږي باید هغه اړوندې برخه دغه وکړي چې هغه صاحب رابطه باندې تسلط لري او پوهېږي. نو بېرته دې هغه قرارداد چې په انګلیسي ژبه باندې لیکل شوی د هغه نه صحیح آګاهي نه لري. نو قرارداد یو څه وایي، عمل بل څه شوی، او نظارتي برخه هم بیا خپله لاره نشي پیدا کولی.
اصلي ستونزه اوس د مرستو په بڼه کې ده، یا دا چې دوی د قانون په مقابل کې بې پروايي کوي.
د مرستو په بڼه کې مشته ده او اجرا کې هم شته. د مرستو په بڼه کې دا مرستې چې کیږي په هغه شکل باندې چې قبول شوی دي چې د افغانستان د ولس لپاره ده، هغه زیاته برخه په نورو برخو کې دغه کیږي چې هغه د افغانستان د ولس لپاره هغه نه پدر نه لګیږي او د دې ځنه دوا کوي.
بله، تقریبا د یوې لسیزې په شاوخوا کې بهرنۍ مؤسسې په افغانستان کې کار کوي. اول دوی قانون نه تطبیقې د سه علت شي خودل شوی.
خو روان دم بسر غلای مسیر د قانون شکنی چې موږ د جنگي حالت نه د قانوني حالت ته راغلی یو د قانوني حالت کوم تبع نه غا د جنگي حالت د اثرات پاتې کیږي او د یو موږ غواړي چې د جامعه کاملاً د قانون په چوکاټ کې راشي او د قانون نه تنه ومنل شي بلکې د قانون نه پلوي هم شي.
بله د بهرنوی مؤسسات له خوا چې پاغه کې افغانان هم ډیر کار کوي په افغانستان کې په کارونو بوختي د دې دوخانه د قانون نه تطبیقول په افغانستان کې د قانون د نه حاکمیت او نه تطبیق په برخه کې څومره د اهمیت وړ دی دغه یوازې هم دغه مؤسسات برخه
یقینا خپل اثر لري په دې کې شک نشته چې هغه کومه اقتصادي اثر چې لري امنیتي اثر چې لري دې جامعې کې چې آلته د قانون نه تخطی په ماغو اندازه هغه اثر هم خپل په جامعې کې ښکارندوی او قوي پېښولی
شي. د پرچې ټولنه د قانون مندۍ خواته لاړه شي د قانون د تطبیق لپاره خلک او ولسونه په خپل څه مسولیت لري.
خو د اساسي د نقطه زاپه کې بدلوي چې مختلف عوامل ته فکر وکړو د موازی که په نظر کې ونیول شي یقینا چې خپل اثر لري د قانون باندې قانون د حاکمیت لپاره ځینې اقداماتونه اولیتونه شته. یو دغه جملې نه دا ده چې کار و اهل کار ته وسپارل شي که په خارجي واسطې کې ده که په داخلي واسطونه کې ده د خپل واسطه شي په حاکمیت د قانون د بل طرفه باید قانون ضمانت اجرایی چې حتما لري اس قانون به ضمانت اجرایی نه کیږي یعنی به معاهده دا تطبیقي شکل ولري او که تطبیقي شکل پیدا نه کی بیا په صورت کې قانون هم صرف یو تور د سپین پر مخ باندې پاتې کیږي چې اثر نشي پرې خوړلای.
ډیر مننه قاضي صاحب کوم ودان
تشکر خوښ کوم خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه او راپورټونه مو واوریدل. د نن ورځې د خبرو اترو یا گفتشونوت په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کیږي چې د ټاکنو د وی برخې د نتایجو د اعلان ګټه او ارزښت په څه کې دی. تاسو کولی شئ چې خپل نظر او پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا د ماخام په 8 بجو باندې د سټوډیو په شمیره باندې 202-619-3136 باندې ټلیفون وکړئ. د دغه پروګرام قربانه نوشابه آشنا او نصیر فیاض دي. اوس به زیبا خادم تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
جمهور رئیس کرزی نن د افغانستان او پاکستان د پاره د روسیې د خاص استازي سره وکتل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې جمهور رئیس کرزی نن له غرمې مخکې په ارګ کې د زمیر کابلوف سره وکتل. ښاغلی کابلوف او جمهور رئیس کرزی د افغانستان او روسیې په خپلمنځي همکاریو او همداشان په منطقوي مسلو خبرې وکړې. د ناټو د ایساف قواو نطاق ویلی دی چې د دوی قواوې د دې لپاره په بشپړه توګه چمتو دي کچېرې دوه ارخیز امنیتی تړون د دې کال تر اخره پورې لاسلیک شي. دوی به وکولی شي چې له 2014 کال نه وروسته خپل قواوې چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې ادامه ورکړي په محدود شمیر کې وساتي. د پروان د ولایت په مرکزی خارچاري کارو کې نن د سهار په 10 بجو په 14 کې 10 تنه زخمی شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې جنرال عبدالقادر د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر د 40 کلنې په عمر د وزیر اکبر خان په روغتون کې نن سهار په حق رسیدلی دی. په یو بل خبر کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی پرون په کابل کې 100 تنه چې غوښتلې په کابل کې ځانمرګي بریدونه وکړي نیولې دي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن لخوا دا خبره شوې ده چې روسیې غږ کړی دی چې په اوکراین کې د شخړې د حل په حق له خپل روسي موافقې ودرېږي. هغه وویل اوکراین د خپل آینده لپاره مبارزه کوي.
د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو خبرونه او راپورټونه واوریدل. د پښتو سهارنۍ اولنۍ خبرونه یو څو شیبو کې پاترسيږي او په دې پسې بعد د تاریخ پرونه پیل شي. د تاریخ خبرونه کې به هم تاسو تازه خبرونه او رپورټونه واوري او همکارانو یې استودیو ته تشریف راولي. ستاسو د سوکاله او نیکمرغه ژوند په هیله دا پروګرام پاترسو. د خدای په امان. کورمو ودان.